په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم، ازادي رادیو ته ورجس د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی، خو ځینی راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت رنگ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای سي. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزان ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خوشنۍ سره درې ماشومان خپل خور ژوند د لاسه ورکړی ده، او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې دریو هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پرلماني چارو مرستیال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بیگدلی سرګند کړ چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټول کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزه په عاجل ډول اجرا کوي. نموړی ذاته کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سہولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوي، او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خوندان وایي چې د 40 سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د رئیس نانسی پلوسی له لنجمن سفر دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اډ مارکی کوي. ورځو د راپورونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروانه.
نن د شنبه د اسد سلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوریت نظام د پرسی دوا او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزي سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورسي په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپل ټول شمنی چې له امریکا او افغانانو سره یې کړی دي تر پښو لاندې کړي. افغانان یې له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محروم کړي او له افغانستان څخه د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوب لید پخوا په پرتله کمی وي، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان په خوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایع بلل دی. پرون د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپای اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پرسو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولی
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداري په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث نه مست کیږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني، نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې د کور برخه وګرځي، د کور د برخه ګرځېدو د لپاره ځینې اصول او قوانین چې هغه باید ومنل شي، د بشر حقونه په ځانګړي توګه د مېرمنو حقونه، د انجنونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول او کدا ټول شهر مشتنګ د هم کشیر دو. طالبان تر اوسه نه توان دي خپل سیاسي ساختار تعریف کی، یعنی یو دولت دی ادعا لري چې هغه قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، ونه لري د اساسي قانون پرونه کې عرفي قوانين نه لري، بهرني پالیسی نه لري. هغه نشي کولای چې نړۍ ته وایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایديولوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتداري تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبان په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وشي یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وشي، د دولتداري د تشکیل تعریف کې وشي، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو امکان نه لري چې د نړیوال په رسمیت وپیژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي، مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني. نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولای چې د یو هېواد د 3 میلیونه انسانانو استاجتوب دی چې څو زره کسان او د دې تر څنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین ک د شریعت یا د اسلام پر وړاندې کې هغه انفی فقه ده، ک جعفری ده، ک مالکی ده، ک شافی ده، ک حنبلی ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیون نه، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا صدی چې دا هر د سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیواله غوښتنه یواز نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډیر اسانه شرایط دي، یعنی هیڅ ډول سخت غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبان نو د دې وروسته وکول شي د عملی کې کنه، تر کومه بریده چې طالبان پر طالبانو باندې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیر دی، طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د داسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نه شي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا مساوي وي، څوک یې هم په رسمیت نه پیژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دی وکړي، همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبان رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکړي دی خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي. نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول دی دوام عمومي نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي. دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ له طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نن په افغانستان کې دوی ډېر لوی ګواښونه طالبان ته مخ دي. او بیا د نن په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنی د یو دولت نشتون دی، یو قانون نشتون دی، باعث شوی طالبان له د نن په شوړېدو دي. نو له د نن په شوړېدو د افغانانو د یعنی د ملت څخه لیدل توپ او بیا د نړۍ څخه منځګی توپ، زه فکر نه کوم چې دوی دوت باندې چې تر ډېره د ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې د اگست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځنګړې پروګرام اوریدلی سي. خو اوس اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د تیر کال پر تله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغي په بستر پروت ماشوم خور ځواکۍ هغه ناروغي چې ورستر بلی لمنه په افغانستان کې پراخیږي. هغه تصویري راپور چې رويټرز خبري اجانس په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه جوړ کړی، په کې لیدل کېږي چې یو مور په جړه د خپل ماشوم د ناروغي کیسه کوي.
خله ناراحت سم کوم
ډیره خوشینه مکتول خوین دي خوان می همدا سوي او ان تر دې چې یو او نه می خوان دوه ویل چې زو ایران ته ما ورته ویل چې شرم دی موګه درمل نس وخیستلای شي دې نس وخیستلای زما لور زما پر وړاندې لمانځي ز څه وکړم
دختر پېښېږي چې سمات باید بیره بچته
کړم. په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې په خور ځواکۍ څو اخته ماشومان په بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو لاري غواړي د خپل ماشومانو لپاره فضا بدل کړي. د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف تازه ویلي چې په 2020 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم دي له خور ځواکۍ کړيږي. عارفه چې د دوو ماشومانو مور د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وایي د او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاو خو 20000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 500 افغانۍ دی چې د میاشتې 1500 افغانۍ کیږي. نو موري وای اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او اوسګار ده.
په دې کې طالبان مقصر دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نشي کولای ټول ماشومان وګیږي. بلګه زما ماشومان دي چې په خور ځواکۍ اخته دي، له هغه ورځې چې طالبان راغلي موږ خورت نه درېدلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پښتنو ته ثواب نه وایي. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومان وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2020 کال د می میاشتې پورې 28000 ته رسیده، چې د غشمیر تیر کال په همدومره موده کې 13000 و. د دغه ادارې د خور ځواکۍ برخې مسؤل میلانی ګالوین له رويټر سره په خبرو کې ویلي،
په تیر یو کال کې له هغه وړاندې په دې شک نسته چې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر زیات شوی. زه د غشمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکو ادارې او چاد رواني میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمیر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلی وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
درنو ورتونکو سلام. د پښتو موسیقي په وی ځنګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خره خلاص وای. هله د چې ژوند مو سندریز او لشور او سازه ټکوي. دوستانو نن د اوګست میاشتې 15 سمانه ټره هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شول.